ازادي راديو پښتو خبري سات ته شرغلاست د مازيګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه ملالی بشیر د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته د ازادي راديو د دې خبري سات قربانایم. ستاسو د روغتیا په هیله. نن چهارشنبه د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې 13 نیټه ده چې د 1404 نیم هجري شمسي کال د مرغومي له 9 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات دادي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو لوی پوځي قومندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د کابل کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پېښه کې 3 تنه مسافر مړه شوي او 23 نور زخمیان دي. د مهمو موضوعاتو بشپړ فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، د نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د ترکیې پولیسو د اسلامي دولت ډلې دوه مشکوک کسان نیولي چې ګمان کېږي د نوي میلادي کال په درشل کې په پلازمېنه انقره کې ځانمرګي بریدونه وکړي. او بل دا چې ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي.
مننه فریبا جانې. تر بشپړ نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ولسي جرګې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون یوه زمیمه تصویب کړه. د کابل کندهار پر لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله واوښتي. او د افغانستان د مدني ټولنو مشتمې د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسله والې وژلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او اچین ولسوالیو کې فعالیتونه لري. ښاغلی رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي. مونږ د خپل عملیاتو په لار کې 18 نفره تر اوسه مونږ د منځه وړي او 3 نفره نور زخمی شوی دی.
داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیتونه لري چې د دې ولایت اوسیدونکي او په ولسي جرګې کې د ننګرهار وکیلان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي او وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یو بهتره طرحه وړاندې شي. د دې ټولنې رئیس عزیز رفیع نن په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې دا فرمان ذکر شوی چې له اساسي قانون سره په ټکر کې. ولسی جرګې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون یوه زمیمه او له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي همکارۍ سند تصویب کړ. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
پر لاندې دو نړیوالو سندونو باندې بحث او رائے گیری، موافق شین کارت، مخالف سول، تایید
شد. دا سندونه په دې ورسېو کې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره سپارل شوی وو. او د کابل کندهار پر لوی لاره د ترافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي او 23 نور ټپیان دي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله احمدی نن وویل چې دا پیښه د موټر چلوونکو د بیغورۍ له امله شوې ده. د کابل کندهار پر لوی لاره وخت نا وخت داسې پیښې کیږي چې ډیری وخت خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
آزادي د ترکیه پولیسو د اسلامي دولت ډلې دوه مشکوک کسان نیولي چې ګمان کېږي د نوي میلادي کال په درشل کې په پلازمینه انقره کې ځانمرګي بریدونه ترسره کول. د ترکیه د لوی څارنوالۍ دفتر نن رسنیو ته ویلي چې دغه دوه کسان له سوریې څخه ترکیه ته ورغلي دي. چارواکي وایي دغو کسانو د انقره په کیزلې نومي مرکزي څلور لارې کې چې معمولا د نوي کال د لمانځنې لپاره ډېر کسان پکې راټولېږي د بریدونو نیت درلود. په اکتوبر میاشت کې هم په انقره کې دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو چې تر سلو ډېر کسان پکې وژل شوه. د هغو چاودنو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی وو. ترکي چارواکو په تېرو میاشتو کې په ټول هیواد کې د داعش ډلې پر مخفي مرکزونو بریدونه کړي دي. ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون پر دې بحث کړی و چې تر نننیو ټلیفوني خبرو د مخه خپل دریځونه سره همغږي کړي او د سولې د هغه تړون پر عمل کېدو بحث وکړي چې د روان کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمینه منسک کې اوسو. د پروشینکو دفتر وایي روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په پراخه کچه د دغه تړون څخه سره غړونه کړې ده او همې د دوی په خبره په دونباس سیمه کې شخړو ته لمن وهلې چې د سولې دغه بهیر له خطر سره مخامخ کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر دواړو لورو ژغ کړی چې د کرسمس اختر او نوي کال په شپو ورځو کې دغه اوربند مراد کړي. د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان سیمې چارواکي وایي یو وسلوال د نارین قلا په نوم یوې تاریخي سیمې ته نږدې او کس پر ډز وژلی دی. د داغستان د روغتیا وزارت یو چارواکي نن انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې لس نور ټپیان شوي چې د څلورو تنو روغتیایي وضعیت خراب دی. تر اوسه دا معلومه نه ده چې بریا بخښنه غواړم چې برید چا کړی دی. په داغستان کې تر ډیره د هغو یاغیانو لخوا تاوتریخوالی کېږي چې هڅه کوي په شمالي قفقاز کې اسلامي دولت جوړ کړي. د بشري حقونو ډلې وایي په شمالي قفقاز کې چې تر ډیره مسلمانان پکې میشته د تاوتریخوالي د ډیرې دو دلیل د مذهبي مسایلو ترڅنګ فساد او د هغې سیمې د مشرانو لخوا د درنو وسلو د کارولو تکتیک دی. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیده هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډلې وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشایر ښار کې یوې غونډې ته وویل چې اوس یقیني ده چې کافي شواهد شته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل سي. هیلری کلینټن وایي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د منځه وړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. د عراق صدر اعظم خپل خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغې و ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. حیدر علي بادی چې د سیشن به پرځای د رمادي ښار تر بیرته نیولو وروسته هغه ښار ته سفر وکړ، له امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وته ویل چې عراقي ځواکونه به ډېر ژر په ټوله هیواد کې خپل بیرغونه پورته کړي. دی وایي موږ ټولو عراقي وګړو ته مبارکي وایو. که خدای غوښتي وي موږ به داعش ته ماته ورکوو او له یوه ګاونډي څخه تر بل ګاونډي پورې به ورپسې ورځو. موږ به دا بیرغ پورته کوو او دا خاوره به د داعش له وروستي غړي هم خلاصوو. موږ د نینوا او موسل خلکو ته وایو چې تاسو به له داعش څخه آزادوو او هغه ډول چې پرمادي کې یې ماته وخوړه هلته به هم داعش ماته وخوري. دوی وایي چې پرمادي کې به جنګېږي خو اوس د ویرې احساس لري او ونه جنګېږي. د داعش غړي یا وتښتېدل او یا هم ډېری یې ووژل سوه. د اسلامي دولت ډلې د مې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز رمادي نیولی و چې دا د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره یو لوی ګزار ګڼل کېده. خو دغه ښار بېرته له داعش وسلوال ونیول سو او د دوشنبې په ورځ د رمادي ښار په دولتي ودانۍ د عراق بیرغونه پورته سوه. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغ لاست. ازادي رادیو اوري دا او دا دي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یادایش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا ننګرهار ته اړولی دی.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي، خصوصا په پچیراګام او دغه اچین ولسوالۍ کې.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی پوځي قومندانان شرایل وسلوالو طالبانو سره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې نیولې دي.
موږ وکولای سوی د بابوس په ساحه کې پر شپږم تاریخ د شپې خپل عملیات شروع کړل.
د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردیدل د انتخاباتي سیستم پر اصلاح یو گزار ګڼي.
انتخاباتو کمیسیون چې قانوني مرجع ده که په هغه کې تغییرات راځي هغه رئیس جمهور حق لري.
د کابل کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې درې تنه مسافر مړه سوي او درویشت نور زخمیان دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو. له ازادي راډیو سره اوسې. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یادایش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا په ځانګړې توګه ننګرهار ته اړولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د ننګرهار په اچین او پچیراګام کې زیات فعال دي، خو په وړاندې افغان پوځیان کلکه مبارزه کوي او هغوی ته یې سخت مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا د ننګرهار ولایتي شورا او سیاسي کارپوهان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د داعش په وړاندې عملیات کافي نه بولي او وایي چې باید د دې ډلې د لا پرمختګ مخه ونیول سي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالیو په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو سیمو نه ختیځو ولایتونو په خاصه توګه ننګرهار ته مخه کړې ده. د دفاع وزارت وایي چې دې ډلې پخوا په هلمند، فراه، زابل، کندوز او بدخشان کې فعالیت کوو، خو اوس یې جنګیالي تر ډېره په ننګرهار کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش اکثره جنګیالي بهرني اتباع دي، خو افغان پوځیان یې په وړاندې مبارزه کوي او په دې مبارزه کې بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي.
دایشیان اکثرا په جلال آباد کې دي، خصوصا په پچیراګام او دغه اچین ولسوالۍ کې، او دا خلک اکثرا خارجیان دي لکه ایغوریان، ازبکان، چیچنیان او همدارنګه عربیان پکېسته او نور خلک د منطقې ورسره شته. او دا خلک اکثرا په جلال آباد کې دي او بعضی په کندوز، بدخشان، فراه او په هلمند کې وو، اما اوس اکثر خلک په جلال آباد کې دي.
جنرال رادمنش ویل چې افغان پوځیانو د داعش پر ضد عملیات جاري ساتلي او یوازې په دې وروستیو ورځو کې د داعش 18 جنګیالي په اچین ولسوالۍ کې وژلي دي. د دفاع وزارت په داسې حال کې د ننګرهار په ختیځو ولسوالۍ کې د داعش فعالیتونه تاییدوي چې یادې ډلې د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاصه توګه ننګرهار کې له افغان پوځیانو سره جګړې ته زور ورکړی او عام خلک یې هم سخت زیانمن کړي دي. اخوا د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي چې داعش ورځ تر بلې خپل فعالیتونه په ختیځو سیمو کې زیاتوي او اوس وخت د افغانستان په ټولو سیمو کې د احتمالي شمیرو له مخې د جنګیالیو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. د دغه انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د داعش تر ټولو ډیر جنګیالي ازبکان دي او د ازبکستان د اسلامي تحریک یا IMU لخوا اداره کیږي.
داعش اساسی کسان چې ترایزاسي وي دی هغه د څوډ لارو څخه چې یو ازبکان دی، د ازبکستان اسلامي تحریک تر لاندې چې کوم د مرکزی اسیا جنگیالي جنگیر د هغوی تعداد د 5000 څخه تر 2000 په افغانستان کې شوتل شوی دی. د روف خادم سره تقریبا 300 څخه تر 500 کسان داعش سره یوځای شو. فی سعید خان د اورګزیو د ټایمز رپورت پر اساس باندې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت کې په څلورو ولسوالۍ کې 1400 داعش جنگیالي دي.
خغلی اعظمی ویل چې داعش لومړی په هلمند، زابل، بدخشان او کندوز کې فعال او خو سی فعالیتونه په ختیځو سیمو کې د دې لپاره ډیر شوي چې رؤوف خادم، عثمان غازی او ځینې نور مشرانی په هلمند او زابل کې وژل شول او جنگیالیوی د افغانستان ختیځ ته مخه کړه. د افغانستان په ختیځو سیمو په خاصه توګه ننګرهار کې په داسې حال کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه رپورټونه خپرېږي چې په وړاندې مبارزه کافي نه بلل کېږي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي داعش ډلې ته د ور اړول یو مرګ ژوبلو دقیق ارقام زیات ښیي. ښاغلی زمری تاکید کوي چې باید د دې ډلې په وړاندې جدي مبارزه وشي. اخو د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني هم ټینګار کوي چې د داعش په وړاندې باید په ننګرهار کې مبارزه نوره هم پراخه شي.
زه فکر کوم کوم عملیات چې په چین او ننګرهار کې ترسره کیږي دا بسنده نه ده که باید نه کوي، تر کومه چې لیدل کیږي هره ورځ په دغه ساحو کې د پاکستان دغه بنیادګرایان کوم کسان چې داعش ته بیعت کوي د راتلو په حال کې دي. باید یو لوی عملیات وزارت دفاع تر نظر لاندې دای په کار واچوي تر کومه چې د داعش د توسعه او گسترش مخه ونیول شي.
خغلی کویسانی خبر درای ورکړ کده داعش په وړاندې مبارزه د افغان ځوانانو لخوا پراخه او پیاوړی نشي نو د دې ډلې د فعالیتونو لمن به په ټول افغانستان کې خوره شي او هغه وخت به د افغان پوځیانو لپاره د طالبانو تر څنګ داعش هم یو لوی سرخوږی جوړ کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. جنرال جان کمپل له امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کړې چې د راپورونو پر اساس په دې هیواد کې امنیتي وضعیت روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې خراب شوی دی. راپورونه وایي چې د 2015 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په چاودنو او وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو تلفات زیات شوي دي. د فرانسې خبری آژانس د جنرال جان کمپل د خبرو جزئیات خبره کړي چې د فرشتې جلالزی تخی اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 9900 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونې یو اس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حده زیات عسکر تر څو چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي چې شاید اوباما له ادارې د زیاتو عسکرو غوښتنه وکړي. کمبل ویلي که موږ ډاډ نه لرو چې د روزنې، مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزونو، دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوې لرو، حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبره وي. په افغانستان کې د امریکا د 9800 ځواکونو شمیر به 2018 میلادي کال 15500 ته راټیټ شي. جنرال کمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې له مخامخ ګډونه یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال له دسمبر راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناټو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ناتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگټن ته ځي څو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډیرونه منل سي خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلی یم او څه غوښتنه مې کړې منل سوې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د زرګونو وسلوالو د حضور لکبله د جنگونو په کور بدله سوی ده. په دې ولسوالۍ کې د زرګونو وسلوالو ترڅنګ سلګونو افغان سرتیرو ته هم تلفات اوښتي دي. په سنگین کې د ملي اردو د یوې لیوا د موجودیت ترڅنګ چارواکو د سلګونو نورو تازه دمو افغان سرتیرو رسیدو خبر ورکړی دی. په دې اړه د الیاس دایی راپور اورو.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غزیدل 30 کیلومتر لار په دې سیمه کې د موجود وحشت شوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځیدلي موټرونه او تر لس ډیری د امن نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدون لامل سوځیدلي تر سترګو کیږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان یې لا په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لیوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر، کاس یا بل شی نه تر سترګو کیږي. موږ سنگین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه ښیي خو د سنگین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
طالبانو طالبانو طرف خلک او دې سپیری چې د طالبانو د دولت په ساحه کې زب زارا نسم کوي نو هغه د دولت صحیح ته نه جاده طالبان صحیح ته وزي او کم خلک چې د دولت په ساحه کې خلک هغه نه وزي د طالبان صحیح د دولت پاتې ټولن بازار بندي ټول خلک مالونه پکې بند پاتې دي باز زینه ورم لګیدلې ورم سوې دي خلک مالونه سوې دکانونه سوې خلک خداس وای چې ولسوالۍ څنګه وي تل خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کې نور معلومات نه راځي
سنگین د کجکی باغران موساکلا او ګرش کولسوالی په منځ کې د کندهار غوره کولسوالی او د هیواد په شمال کې د غوره او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري د سنگین ولسوالی قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ښې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل سوي دي سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته سوي وحشت په اړه خبرې کوي د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیق نه دي چې نامنی ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرش کولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزی حکومت او سیمیزو مسولونو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حته نه رسیدی دوی هم نوم نشي خو په ډیر زوریدلی اندازې د خپلو ملګرو او د جنگ د ورځو کیسه وکړه
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي غشتلي خلک دي کرمانه خلک دي بی وفا ده دولت دی رئیس جمهور هم بی وفا دی راسان دی بی وفا دی زموږ والی بی وفا دی کومندان د امنیم بی وفا دی چې دا هیڅ اقدام نه کوي کده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سونی غلی زه د درو کال په مقابل کې زه جنګېدلی یم دا زما ولس دا پر ما راټول دی ما پیژنې د درو کال په مقابل کې زما دې په خدای قسم وکړه ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلی راکړي تر نن سنه ده په نن زه په داسې حالاتو کې یم
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي خو ویل کیږي د سنگین د پولیسو 250 نفره تشکیل خالي دی یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 څه ډېرې هغه کورنۍ سروې کړې او مرسته ورسوي چې تر ګرش کولسوالۍ پورې راغلي دي د سنگین پات هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنیو په غېږ کې نیولې دي تر صبر او زغم دی خواته بل چاره نه لري محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند
په سنگین کې د وسلوالو دولت مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ د نشټو او پسې کې د عملیاتو په اړه مو اوریدل زه ملالی بشیر لخپل تخنیکی همکار آصف حبیبي سره د دې سات قربانې ل ازادي رادیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره داده 909015340 او وسوه دو اتیا اوشت پنځه پنځوس پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلی سي او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولی سي د سنگین د عملیاتو په اړه له سیمې څخه راسره الیاس دای په لیکه دی دای صاحب سلامونه دای صاحب مهرباني وکړئ د سنگین د عملیاتو په اړه څه نوي معلومات راسره شریکولی سي
مرالی جان ما د دې خبرې ساتر پهل څو د کې مخکې د هلمند والي د ویاند عمر ځواک سره خبرې وکړې هغه امر خبرې چې د دې راپور د لیکلو پر مهال ما ته کړی بیا تکرار کړی و ویل چې د سنگین د ګریش د دراهی څخه د سنگین تر ولسوالۍ پورې د لارې د مینون د پاکولو عملیات اوس هم دوام لري. او دو ویل چې یو شمېر ځواکونه موږ د ولسوالۍ مرکز ته د دوهمې لیوا د مرکز څخه چې دا د فاطمه محمد د پیچ پر سیمه پورې لوړه غونډې موقعیت لري استولي دي. او د ولسوالۍ په شاوخوا کې عملیات روان دي چې تېره ورځ موږ ته یو راپور کې البته تېره ورځ نه وژنو ورځ راپور کې موږ درلودل چې شل نفره وسلوال طالبان په دغه عملیاتو کې د عبدالرحمن سره جنګ په خوله چې د هلمند امنیه قمندان وویل چې وژل شوي دي.
دا ایسې لکه تاسو چې وویل چې حکومتي چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې عملیات پیل سوي دي او نوي ځواکونه هم ساحې ته رسېدلي دي. خو د ولایتي شورا رئیس کریم اتل رسنیو ته ویلي چې دا خبره سمه نه ده، د ده په وینا ځواکونه د ولسوالۍ له مرکز نه راوځي. تاسو په سیمه کې یاست، موږ ته په دې اړه څه ویلای سئ؟
ملالی بشیر ما د ولایت شورا د رئیس کریم اتل سره خبرې وکړلې او د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا ځینې وکیلان لکه محمد داوود او د سنگین ولسوالۍ قومي مشر لکه شمس الله سره یې هغوی هم په دې عقیده دي. هغوی وایي چې نوي قوتونه د ولسوالۍ تر څنګ د دوهمې لیوا مرکز ته چې د ولسوالۍ څخه تقریبا 10 کیلومتره لرې پر یو لوړ موقعیت لرې رسېدلي دي. اما دا چې د کن قوتونو ولسوالۍ ته داخل شوي دي تر اوسه څوک معلومات نه لري، ځکه دا لیوا پر یو لوړه قرار لري. د دې لیوا څخه 10 کیلومتره ولسوالۍ په وطن کې په شنه سیمه کې موقعیت لري مرکز یې. او ویل کېږي چې تازه دم سرتېري لا هم د ولسوالۍ مرکز ته نه دي رسېدلي، یوازې د هوا د لارې چې کومکونه د ولسوالۍ مرکز ته رسېدلي وه او یا بمبارونه د ناټو د وط ناتر د ماموریت لخوا ترسره شول او د افغان سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو عملیات وشول ګورونو کې سپک کړل. مګر ویل کېږي چې د ولسوالۍ مرکز ته هومره سرتېري چې تمه وه او باید رسېدلي وای د دې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د قویو کمینونو او د هغوی د ښکاري توپکونو د نصب د موقعیت او فاینل کې د مینونو د کرلدو چې ډېر مینونه هلته کرل شوي دي. تر اوسه دغه کاروان نه دی پوهېدلی چې یو شمېر سرتېري د مځکې د لارې د ولسوالۍ مرکز ته ولاړ شي. او د هوا د لارې ځکه نشي تللی چې وسلوال طالبان بیخي په 2 کیلومتره مربع کې یا 1 کیلومتر مربع کې د ولسوالۍ پټن ځایونه لري. او اوس هم خپل عمر ځواک تېره ورځ موږ تایید کړ چې د تېر کښونو څخه د ولسوالۍ پر ودانۍ او پر جنسونو باندې ډزې کړي.
دا ایسب د عملیاتو پر مهال چپن سوي کسان څنګه کېږي؟ او ستاسو په فکر آیا روغتونونه دومره اسانتیاوي لري چې دا خلک تداوي کړي؟
یو ډول وحشي وضعیت حاکم دی. هغه کسان چې ټپیان کېږي موږ ته د په خاص ډول د وسلوال پوځ په ځانګړي ډول د محلي پولیسو او ملي پولیسو ځینو سرچینو ویلي دي چې د دوی په وړاندې ځینې داسې عادي ټپیان چې د دوی ملګري وي تر 2 ساعتونو وروسته یا کله کله بعضې یوه ورځ وکولی شي مقاومت وکړي د خپل وینې د بهېدا له امله او د ډېرو عادي ټپونو له امله د دوی ډېر عادي ټپیان تر یوې دوې ورځو یا 2 ساعتونو وروسته ژوند له لاسه ورکوي. هلته روغتونونه په خاص ډول عامه خدمات ښوونځی یا ایمرجنسي واقعیت کې چې کله رامنځته کېږي په دې برخه کې خدمات اصلا وجود نه لري. مګر دغه مسله چې روغتیایي خدمات په خاص ډول وجود نه لري شکه امیر هلمند تایید کړی نه ده. هغوی وایي چې موږ په ټولو سیمو کې برحاله کلینیکونه لرو او زموږ د خدمات سره څوک وایي چې مخالفت نه لري او زموږ مخه نه نیسي.
دا ایسب د ولسی خلکو د ستونزو په اړه راته وایست د عملیاتو پر مهال چې د دوی د حالاتو په اړه سره څه شي معلومات شریکولای شي؟
تاسو خپل زما په راپور کې مخکې نه شو د شمس الله سره یې لکول واورېدل چې ویل او ملکي کسان نه یوازې دا چې هلته د اورېدونکو مرمیو له امله تر فشارونو لاندې دي او د کورونو نشي وتلی، اکثره د خوراکي توکي نه لري، مرستې نه دي رسېدلي، بلکې وسلوال طالبان هم په ډېرو سیمو کې د دې خاطره چې افغان ځواکونه ګواکې په سیمه کې ګزمه ونه کړي او سیمې ته داخل نه شي پلي، نو ځکه د خلکو د کورونو و مخته ماینونه شخوي او خلک د تګ راتګ مونږ کوي. اته په ورځو ورځو ویل کېږي د سنگین ولسوالۍ د بازار او د ولسوالۍ ته نږدې سیمو خلک د خپلو کورونو په دې خاطر نه راتللي چې د دوی کوڅې د کورونو پلونه او د کور مخ ته په زرګونو ماینونه شخوي دي او دوی تګ راتګ یې بند کړی دی.
ډیره زیاته مننه دای صاحب ستاسو د وخت څخه. الیاس دای و چې له سنگین څخه یې د عملیاتو په اړه معلومات راکول.
تا تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو دا او د خبرونې نیمای تر رسیدلیو. اوس فریبا ظاهر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسله وال وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي سږ کال د وزارتونو او نورو حکومتي ادارو د بودیجې مصرف د تیر کال پرتله ډېر شوی دی او دلیل یې په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو لوړوالی یادوي. د افغانستان ولسی جرګې د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون یوه زمیمه او له افغانستان سره د ترکیې د مالي او پوځي همکاري سند تصویب کړ. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبره د تیر کال پرتله په روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د ترکیه پولیسو او د اسلامي دولت ډلې دوه مشکوک کسان نیولي چې ګمان کېږي د نوي میلادي کال په درشل کې په پلازمینه انقره کې ځانمرګي بریدونه ترسره کول. ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. او د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان سیمې چارواکي وایي یو وسلوال د نارین قلعه په نوم یوې تاریخي سیمې ته نږدې یو کس پر ډز وژلی او لس نور ټپیان دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا پاوز نن وویل د ایران سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د هرمز په تنګي کې د ائتلافي ځواکونو جنگي بیړیو ته نږدې راکټي ازموینې کړې دي. په سیمه کې تجارتي بیړۍ هم وې. د امریکا د پاوز خبر پاڼه وایي چې دا راکټ له اداري پرته ازمویل شوی دی. راکټ که څه هم په مستقیم ډول د امریکایي بیړیو په لور نه دی توغول شوی، خو د امریکا پاوز وایي چې د هرمز تنګي په څیر محدود سیمه کې داسې ازموینې ډېرې خطرناکې دي. ایرانی لوري په دې اړه څه نه دي ویلي. فرشته جلازی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د مسئلې نور جزئیات وروسته وړاندې کوي، خو اوس ځو د لوګر موضوع ته چې د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمېر وسلې نیولې دي. په دې اړه د داود تپان راپور اورو.
د لوګر ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت د پیارو خیلو په سیمه کې د وسلو دوه ډیپوګان نیولې دي. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د ملي پولیسو د ځنګړو کشفي معلوماتو او طرح شوي عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلې لاسته ورغلي دي.
لکه څنګه چې تاسو د نږدې ګوري د هغه کشفي راپور په اساس چې زموږ منصوبینو درلودې، موږ وکولای شوی د بابوس په ساحه کې پر پنځم پر شپږم تاریخ د شپې خپل عملیات شروع کړل او د دوی یو غټه زیرمه د مهماتو سلام لاسته راوړل.
نوموړی دا هم وایي چې د وسلو په دې ډیپوګانو کې یو سپنجین توپ، درې میله روسي پیکا، یو میل داشکا، درې میله پالتو داشکا، شل صندوقه د پیکا مرمۍ، یو سل یو فایر د راکټ انداز مرمۍ، اته دېرس فایر د هوان مرمۍ، پنځه دانې د پنځه اویا ملي متري توپ مرمۍ، شپاړس فایر د چریکي هوان مرمۍ هم د دوی لاسته ورغلي دي. د کمانډان په خبره چې د سیمې د کاچاکړونکو لخوا په دغه ولایت کې ډېر نشه یي توکي هم لاسته ورغلي او سوځول دي. دا خبر په داسې مال ورکول کېږي چې د لوګر ولایتي اداره په یاد ولایت کې د امنیت راوستو په خاطر ځانګړي پلانونه لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې دا مطالب لرو. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي.
باستاني سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. داسې
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالي فساد موضوع لا هم نه ده حل شوی. په دې اړه تحقیقاتي راپور لرو.
هغه تیر چې د ناټو سره قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کیږي.
د کابل کندهار په لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې درې تنه مسافر مړه شوي او درویشت نور زخمیان دي.
درې نفر نارینه مړه دي، درویشت نفر زخمیان لري.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پاکستان په مردان سیمه کې د چاودنې له کبله د تلفاتو شمیر 28 ته ورسید.
28 کې قریب لوگ ڈیتھ ہیں اور کوئی 50 سے بو لوگ.
دا 14 کې 28 پور کسان مړو او 500 نه سیوا کسان یوبل دي.
د ازادي رادیو د خیبر پښتونخوا په مردان کې پرونی ځنګ د انمرګ برید کې چې وروسته پکشي 28 کسان وژل سول. چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپل لپاره کوټلي ګامونه اخستي دي، خو دغسې یو نیمه پیښه باید خلک نه آرامه نه کړي. په دې اړه د شبیر جان راپور اورو.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې مردان کې پناتر دفتر باندې شوی پرونی ځنمرګ برید کې د مړو شمېره 28 ته رسیدلې ده او 500 سیوا کسان پکې ژوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي.
28 کې قریب لوگ ډیتھ ہیں اور کوئی 50 سے بو لوگ.
14 کې 28 پور کسان مړو او 500 سیوا کسان ژوبل دي. په ژوبلو کې خو شاید 1500 حالت سخت دي چې دا وخت پیښور لډی ریډینګ او مردان میډیکل کمپلیکس کې امداد لپاره پراته دي. د امنیت په حق له بزو ویم چې په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره کېدو په موقع د هغې وروسته دوی په غټو ښارونو کې په خصوصي توګه او ټولو صوبه کې په عمومي توګه امنیت ټینګ ساتلی وو او همدغه وجه ده چې تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر دغه خلک سره د وسلو او خودکشو جاکټو نیولې کېږي هم. خو له بده مرغه پرون دغه پیښه وشوه او دا هغه خلک دي چې نه جومات پرېږدي، نه سکول، نه بله اداره، نه خو د دوی څه دین شته، نه مذهب شته او نه ایمان. د پیښې په ځای کې موجود د مردان ډیویژن د پولیسو مشر یا ډی آی جی سید وزیر مشال لیډو ته د بریدکونکي او د 14 پخله صدا رنګ ویل.
14 د خودکش بمبار دی په موټر سایکل باندې راغلی دی. د دې چې راغلی دی په گیټ باندې دوی سکیورټی ګارډ درولې دي او دغه د وجه نه د دفتر کې دن لا ډېر زیات اپلیکینټس ډېر زیات خلک وو، نو د دوی بلاسټ چې کم شوی دی نه دا په دې گیټ باندې د پاسه شوی دا ټول د دلنا باقاعده د نادرا د افس د پارا یو پښیو د بلډینګ دلنا موست اف د کیژوالټیز دي چې کم بم دي دا غو ډایریکشن هم چې څومره پلیټس دي تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړي.
هم دغه ځای اوسیدونکو چې د شناختی کارتونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګلیدل حال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو.
زما خو جی دینار د مخامخ کور دی یک دم جدرز وره د نظر هو ته ما پس مورم رو سرکاری گاڑی مرو رسیدل پاگی کے دا ٹول مڑی اور زخمیان جی دا منگ ٹول وارا چاول ڈیر مڑی چکم دے دے نادرا دی گیٹ کھلا کے پرات تخیر شوی دے خدا خوشا گاڑی چکم ولڑ دا خراب شوی دی.
دا پامل دا چې د پولیسو په وینا پرون ماسپخین خوشا 2 بجے دغه 14 د شناختی کارتونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشوه کله چې ګڼ شمېر کې خلک په دغه دفتر کې دننه خپل شناختی کارتونو اغېستو ته ولاړ وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ازادي رادیو د امریکا پوز نن وویل د ایران سمندري ځواکونو د شنبه په ورځ د هرمز په تنګي کې د ائتلافي ځواکونو جنگي بیړیو ته نږدې راکټي ازموینې کړې دي. په سیمه کې تجارتي بیړۍ هم وې. د امریکا د پوز خبر پاڼه وایي چې دا راکټ له ادارې پرته ازمویل سوی دی. راکټ که څه هم په مستقیم ډول د امریکایي بیړۍ په لور نه دی توغول سوی، خو د امریکا پوز وایي چې د هرمز تنګي په څیر محدوده سیمه کې داسې ازموینې ډېر خطرناکې دي. ایرانی لوري په دې اړه څه نه دی ویلي. فرشته جلال زئی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
رپورټونه وایي دا شاید د تهران او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی کړکیچ پیدا کړي، خو د امریکا پوځ د دې ازموینو په جواب کې اقدام نه دی کړی. ایران او امریکا په دې سیمه کې د نښتو سابقه لري. د بیلګې په ډول د 1988 میلادي کال د اپریل په میاشت کې د ایران په یوه ماین د امریکا د سمندري ځواکونو د یوې بیړۍ تر الوتو وروسته د امریکا پوځ په هرمز کې د ایران د تیلو پر دوو بیړیو حمله وکړه او د ایران د تیلو لږ تر لږه 6 ټانکرونه یې وسوځول. د هرمز تنګی د سمندر له لارې د تیلو د نړیوال تجارت لپاره ډیر مهم دی. د تیلو د بیړیو له څلورو څخه درې برخې د ایران او عمان ترمنځ پر دغه نازکه لار تیریږي. دا لار د هغو بیړیو لپاره هم ډیره مهمه ده چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد په مبارزه کې ګډون لري. ایران پخوا په مکرر ډول د هرمز تنګي د بندولو کوښښونه کړي دي. ایران د نړیوالو قدرتونو سره تر اټومي موافقې وروسته هم د وسلو ازموینې او داسې پوځي حرکتونه کړي چې امریکایي په اړه اندېښنه څرګنده کړي، خو د ایران حکومت او مطبوعاتو د شنبې د ورځې د ازموینو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې یو ویانت کیل راینز نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران د انقلابي ګارد ځواکونو د امریکا بیړیو ته په څه باندې زر متره واټن کې څو راکټ له لارښوونې پرته ویشتي دي. راینز ویلي چې د راکټي ازموینو ځای ته نږدې تجارتي بیړۍ هم وي، خو داسې ګمان نه کوي چې راکټ د هغوی په لور ورتوغول شوی وو. د فرانسې یو پوځي چارواکي د خپل نوم د پټ پاته کېدو په شرط اسوسییټډ پرس ته دا پېښه تایید کړې، خو ویلي دي چې د فرانسې پوځ یې تهدیدونکی نه ګڼي، ځکه په وضاحت لیدل شوی چې راکټ د دوی د بیړیو په لور نه و توغول شوی. اوس مهال د فرانسې د جنگي الوتکو ستره لېږدونکي بیړۍ چارلز د ګول په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو د ملاتړ لپاره په سیمه کې ده. تهران او د نړۍ سترو قدرتونو د روان کال په دوبي کې یو تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به ایران خپل اټومي پروګرام او د یورانیمو د غني کولو هڅې محدودوي، چې په مقابل کې به پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لري شي. په ایران کې منځلاري سیاستوال د دې موافقې ملاتړ کوي، خو ډیر سخت دریځ کسان شته چې له دې موافقې سره مخالف دي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر غربي هیوادونو داسې شک درلود چې ایران شایي له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار واخلي، هغه ادعا چې ایران تل رد کړې ده.
د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردیدل د انتخاباتي سیستم د اصلاح پر وړاندې یو گزار ګڼي. د دغې مجتمع رئیس عزیز رفیعی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسی جرګه اوس باید د نظام سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپل طرحه وړاندې کړي، خو ولسی جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف و، نو ځکه یې رد کړ. قسیم سولمل نور حال راکوي.
کله یوې خو د حکومت له لورې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کیږي، بل لور ته د انتخابات په اړه د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان ردیدل د دغه بهیر په وړاندې خنډ بلل کیږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع غړو د دغه ټکي په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پر ولسی جرګې له دې امله انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغه غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسی جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپله طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان
د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تم لري، کله چې دا بستر ردوي نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه څه کړای د ابتکار وړاندې کړي، نو هیڅ ډول مشروعیت ځانته هم نسی ورکولای. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان د ردېدو په غبرګون یو اعلامیه هم خبره کړه. دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې د انتخاباتو ډاډ منول به د خلکو پراخ ګډون ته لار هوار کړي، او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح له لارې کیږي. اعلامیه د غرض پر ولسی جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یو حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسی جرګې تېره دوشنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. د کار د بیلابیلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځنډنې کېدو لامل وګرځي، خو ولسی جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چار به پر اس لازدی رډو سره خبرو کې هم دراز ویل چې د ملي وحدت حکومت ټول افغانانو منلای، خو په خبره ولسی جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون اته قانوني مرجع ده، که په یوه کې تغییرات راځي اگر جمهور حق لري خو دا چې یو سیستم موجود دی او موږ راځو هغه په ځای پرېږدو، په یوازې باندې نوې غیر قانوني تشکیلات ایجادوو، نو دا د ما په اند باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي، او عامې په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
شغل احمد زیوی د پارلمان اوسنی غړی د ولسی جرګې تر انتخاباتو پرې مشروعیت لري او کولای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. شغل هوډمن وایي دا اختلافات به پر حکومتدارۍ او اصلاحاتو بې اغېزې نه وي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
دا ازادي رادیو ته په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې تاریخي آثار او شتمنۍ د محلي زورواکو او ناپیژاندو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه راایستل کیږي او بیا له هیواده بهر ته قاچاق کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې په اکثر ولسوالیو کې سیمه ییز وسلوال په خود سره توګه تاریخي سیمې کیندي او بیا ځینې ترلاسه سوي قدیمي توکي په غیر قانوني ډول په بهرنیو هیوادونو کې پلوري. د دې موضوع په اړه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورو.
په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د تاریخي سیمو لا کیندلو او بیا ترې د لرغونو آثارو د راایستلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې لا هم سیمه ییز زورواکي وسلوال په خود سره توګه تاریخي او باستاني آثار لازمه کې راباسي او په قاچاقي ډول یې د بهرنیو هیوادونو د تاریخي آثارو په تور بازارونو کې پلوري. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر وایي چې د روان کال په ترڅ کې د جرمني، امریکا، ترکیه او نورو په هیوادونو په مرسته د دې ولایت لس تاریخي آبدې بیا رغولې او تر شدید محافظت لاندې راوستې دي. د هغه په خبره چې په دولت آباد، خلم او بلخ ولسوالیو کې لا هم زورواکي او ناپیژند وسلوال په خود سره توګه تاریخي آثار لا باستاني سیمو راباسي او بیا یې له هیواده بهر ته قاچاق کوي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر صالح محمد خلیق یې په اړه زیاته کړه. باستانی سیمې خلک غواړي چې په یو ډول نه یو ډول پکې د اوسېدو ځایونه جوړ کړي. دا سیمې په دولت آباد، خلم او په خپله بلخ ولسوالۍ کې موجودې دي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې لاله سو ډېرې تاریخي ساحې او آبدې ترمیم کړي او محافظت ترې ترسره کیږي. ښاغلي خلیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې د موجوده تاریخي آثار او آبدو ساتنه لوی مالي بودیجې ته اړتیا لري چې محلي دولت یې له ورکولو عاجز دی. ښاغلی خلیق په دې باور دی چې مرکزي دولت باید د یادو تاریخي شتمنیو او آثارو څخه ساتنه ترسره او په بیا رغولو یې زیاتې پیسې ولګوي. هغه له مرکزي دولت څخه وغوښتل ترڅو د نړیوالو بنسټونو په مرسته د تاریخي آثار او آبدو د محافظت او ترمیم په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. ډېر اړتیا ورته موجوده ده. د آبدو د بیا رغولو ته ډېرې پیسې پکار دي چې محلي دولت او انکشافي بودیجې له وسه نه دي او باید د نړیوالو هیوادونو او مرستندویو ټولنو لخوا دا پیسې ورکړل شي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ګڼ شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته د روان کال په ترڅ کې د رابعې بلخي زیارت، د خواجه نظام الدین مقبره، د خواجه بهاءالدین ولد خانقاه او د وزیر محمد اکبر خان زیارت بیا ورغول چې ترې په شدید توګه ساتنه ترسره کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن تر غرمې مخکې د کابل کندهار پر لوی لار یو مسافر وړونکی موټر له بل ټیلر سره ټکر شوی دی چې پکې درې تنه مسافر مړه شوي او درویشت نور زخمیان دي. په ټپي شویو کسانو کې د څو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په دې اړه سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکی وایي له کندهار څخه را روان د احمد شاه ابدالي شرکت له مسافرو ډک 404 ډوله موټر تر غزنی ښار را تیر شوی و چې د روزې په سیمه کې له یو ټیلر سره جنګېدلی او درې تنه مسافر یې وژلی دي. په دغه ټکر کې له کندهاره کابل ته را روان درویشت تنه نور مسافر زخمي شوي هم دي. د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکیو د بېغورۍ له امله شوی دی. دی وایي د پیښې په زخمیانو کې یوه زه هم شامل ده او د څو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی.
روزي سر د ریډیشن اول دروازه کې دغه ځای کې یو اراده موټر 404 د کندهار لخوا کابل خواته روان وو او یو اراده ټانکردار ټیلر د کابل نه غزنی خواته روان وو. دلته دوی تصادم کوي. په نتیجه کې درې نفر نارینه مړه دي، درویشت نفره زخمیان لري.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دې ته ورته پیښې کیږي چې زیات وخت پکې ګڼ شمېر مسافر مړه یا زخمیان شوي وي. پر دغه لوی لار تر ټولو زیات ټکرونه د احمد شاه ابدالي په نامه د ترانسپورټي شرکت مسافر وړونکي موټر کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په ګمرکونو کې د مالی فساد موضوع لا هم ناحل سوې پاتې ده، چې له امله یې میلیونونه افغانۍ عواید د فاسدو چارواکو جیبونو ته ځي. د دې خونې چارواکي وایي چې د نورو وارداتي توکو تر څنګ یو شمیر سوداګر د سون مواد هم د ګمرکونو د ځینو چارواکو په مرسته په قاچاقي ډول واردوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مالیه وزارت له فساد سره د جدي مبارزې خبره کوي، خو تاییدوي چې لا هم ځینې پخوانۍ ستونزې پاتې دي. یوسف خان ځدران راپور وړاندې کوي.
که څه هم د فساد سره د مبارزې ډیرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو د عملي کېدو څه باور ورکړی و، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دغو هیواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزی وایي چې همدا اوس د نړیوالو ځواکونو د سون موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسؤلینو جیبونو ته ځي. ښاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سون موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جلکاري لاس پورې کړی او د تیلو وضعیت اندازه د مافیت له امتیاز څخه په استفاده د ګمرکونو له لارې انتقالوي. هغه وایي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تیل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي، خو پاتې نور تیل په غیر قانوني ډول له مالیو پرته بازار ته عرضه کوي.
هغه تیر چې د ناټو سره یې قرارداد نه دی شوی په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کېږي. یو شمېر کمیشن کاران هلته ناتي، خپل کمیشن اخلي او د مامور او واردونکي ترمنځ جوړجاړی کوي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورته دا ګرو مګر یو مکتوب ورکول کېږي، فرضاً که 100 ټنه وي هغه 2000 ټنو ته رسوي. دا کار د مراتبه په نظر کې له نیولو پرته کوي. یوازې ورته وایي چې دا د ایساف تیر دي او له مالیو او محصولاتو معاف.
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو تر غونډۍ او وقینه بندرونو نوم اخلي، وایي چې په دغو ګمرکونو کې غیر قانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان ملي شورا لخوا هم هېواد ته د تیلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لیږل شوی و. دغه پلاوی کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او وقینه بندرونو کې د مالیې څخه د تېښتو موضوع تایید کړه او ټینګار یې وکړ چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی. له مالیه وزارت څخه مو چې له دې وړاندې د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړې وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سون موادو قراردادیانو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زربینونو تیریږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نوې رهبرۍ په راتګ سره موږ د خلکو سره، ملت سره، پارلمان سره متحد وکړ چې فساد سره د مبارزې په برخه کې موږ کوټلې ګامونه پورته کوو. موږ نه یوازې دا چې هغه مالي هدف لپاره د پیسو د نړیوال صندوق لخوا ټاکل شوی و، نه یوازې دا چې هغه مو ترلاسه کړ، بلکې زموږ عواید د 13 کلو سره که چیرې مقایسه کړو په ډېره غټه فیصدي زیاتوالی شوي. زموږ برنامه دا ده چې د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د فساد موجودیت هغه د ګراف صفر خواته تقرب وکړي.
دغه تړون له مخې چې د افغان حکومت په افغانستان کې د ډیره بهرنیو ځواکونو لخوا لاسلیک شوی، د دغه ځواکونو نفتي او سون مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي. په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هیواد کې نړیوال ځواکونه څو چنده کم شوي، خو ولې د دوی په نوم واردونکي د سون مواد په هماغه پخوانۍ اندازه له محصول پرته هیواد ته راوارېدېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارته مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تیلو واردونکي قراردادیان د هیواد د مالیې وزارت ته ورپیژني. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مونږ یوازې د معرفي کولو نقش لرو. مونږ هغه شرکتونه چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو قراردادیان دي، مونږ هغه شرکتونه د امریکا د سفارت او یا د ناټو د ماموریت مطابقت ناټو د قومندانۍ د هغه معرفي لیک په اساس یوازې وزارت مالیې ته معرفي کوو. مونږ فقط نقش زمونږ نقش د معرفي کولو نقش ده. څومره هغوی واردوي، د هغه کیفیت په اړه نور جزئیات په اړه مونږ هېڅ کار نلرو. مونږ یوازې دغه شرکت وزارت مالیې ته معرفي کوو، خلاص.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په فراه ولایت کې د هغو کوچنیانو شمیر ډیر سوی دی چې ښوونځي ته نه ځي او په ښار او کوڅو کې ښځلې ټولوي. دغه ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نسي تلای او د کورنیو د ساتلو لپاره په درنو کارونو لاس پوري کوي. له بلې خوا بیا اړوند چارواکي وایي چې هڅې یې پیل کړي تر څو دغه ماشومان د سړک له سرونو څخه ټول کړي. احمد شاه فطرت نور حال راکوي.
نور احمد هغه نه کلن ماشوم دی چې خپل د امزور سره د فراه د ښار په بیلابیلو کوڅو کې خزرې د خرڅلاو لپاره ټولوي. نور احمد وایي چې په کور کې کابل لاستنه دي او له دې لارې غواړي چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. نور احمد چې شلیدلې جامې په تن کې دي او لځې پښې ولاړ دی وایي چې 15 کاله مخکې پلار مړ شوی دی او د کور ټول مسؤلیت د ده او د نوموړي د بل وړوکي ورور په غاړه دی. نور احمد په ډېر نری غږ او ملایم لهجې وایي که دولت ورته زمینه مساعد کړي نو دی به هم خپل د نور امزول په شان ښوونځي ته لاړ شي او هم به د دې درنو کارونو څخه خلاص شي.
موږ په ایران کښې بیا د ایران څخه خپې ته راخستې چې بیا دلته راشي دا کارته نن چلو ډوډۍ به پخو چای به وکړو. موږ
دا په فراه ولایت کې یوازې نور احمد نه دی چې د دې ستونزې څخه ځورېږي. د فراه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس نصرالله امینی وایي چې د دوی د سروېګانو له مخې په ټوله فراه ولایت کې کابو 1500 ماشومان شته دي چې د سړکونو په څنډو کې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس په دې اړه داسې وایي په فراه ولایت کې د لومړیو سرویو له مخې کابو 1500 د سړک د څنډې ماشومان شتون لري. دا یوه لویه ستونزه ده. موږ ډېره هڅه کړې خو بیا هم تر اوسه پورې نه یو توانېدلي چې د دغو ماشومانو غم وخورو. دا همګړی موږ 106 تنه ماشومان په روزنتون کې روزو او د نورو لپاره کافي ځای او بودجه نه لرو. له بلې خوا بیا په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو لپاره د وجهي صندوق یا یونیسف دفتر مسؤول انجینر محمد سرور فرایی که څه هم دا ستونزې تاییدوي خو وایي چې دوی په دې لاره کې خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړي په وینا دوی د دې ستونزې د حل لپاره یو پروژه پیشنهاد کړې او دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
دا ازادي رادیو ده. په ننګرهار کې په سلګونو ځوانانو د سه شنبې په ماښام د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ ملي لوبډلې ننداره وکړه او بریا یې په ډولونو او نڅاګانو بدرګه کړه. په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سه شنبې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپله لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خپرولو پر مهال نندارچیانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي
چې په سلګونه تره ننګرهاریان ځوانان د شینوار د بېلابېلو ولسوالیو څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا زمن دغه دننه دغه ماښام چې موږ تاسو سره دلته راټول شوي یو په دې نن ماښام کې یو ماسخوتن دی ګوره فقط د په خاطر چې ننګرهار همیشه دپاره د سولې امن خار پاتې شوی دی او د ننګرهار غوړ او ځوان او سپینګیرې که ښځه ده که نر دی د سولې تیږې دي او د سولې ښایسته پیغام لري او په دې هیله چې موږ په ډېر لنډ وخت کې د خیره یو څوکاله پر مختللی او په خپلو ولاړ افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغو ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشي او د ځوانانو په څنګ کې د خپلې ملي لوبډلې بریا په شریکه ونمانځي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوي جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینهوالو ته یې د دې سترې بریا مبارکي ورکړه.
انشاءاللہ تاریخ کو خوشحالی کوئے تا ہر جا خوشحالی تا جا طولت مبارکی در
د افغانستان او زیمبابوی ترمن د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوی په ټاکلو 50 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 24 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 101 دېرش منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.
د ازادي راډیو د پښتو خبري سات پای ته رسیدلی. په دې خبري سات کې مو دا موضوعات واوریدل. و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس وخت خپل ټول تمرکز ختیځ او بیا ننګرهار ته اړولی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناتو لوی پوځي قومندانان شایي له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په خاطر د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د لوګر ولایت د بابوس په سیمه کې افغان ځواکونو یو شمیر وسلې نیولې دي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان ردیدل د انتخاباتي سیستم پر اصلاح یو ګزار ګڼي.